سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبری خبرونه پایل شو. از امید ظهیر مالیم نومړی لاند خبرونه واوري. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکیچ لامل د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری پرون په یو ټویټ کې ولیکل دا مهال تر 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي له ستونزې سره کړیږي. د ادارې د بامیان په تاجک کلي کې د هغو ماشومانو عکسونه هم خپاره کړي چې د دوی له خوا ورسره د ښوونځیو د بستو یا بکسو مرسته شوې ده. ملګری ملتونه داسې مهال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټاکنې کېدو اندېښنې ښیي چې طالبانو له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته لا هم له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته ولاړ شي. نن د می 15مه د کورنۍ نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د ورځې په مناسبت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دی لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې په خپلو وروستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوندې جګړې ځپله دی. ښاغلی ګوتریش وایي دی به تر هغې خپلې هڅې روانې وساتي چې ټولې کورنۍ یو ځل بیا په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډېر زیان سره مخ کړي او ان کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې یو سلشل ځوانان په خپل خوخه د ویني ورکولو ته ورزي. د دې روختون د ویني بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول پتیلسمیا او نورو ناروغیو اخته 500 کسانو ته ورکول کیږي. تلسمیا د ویني د کمواله هغه ناروغي ده چې ور باندې اخته کس باید په منظم ډول تازه وینه ځان ته تېره کړي. د افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپږ د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. د افغانستان ټیم د مرکزی اسیا د فوټبال د اتلولۍ سیالیو په لړ کې خپله لومړۍ مسابقه چې تېره جمعه د قرغزستان پر وړاندې وشوه یو د یو په مقابل کې مساوي کړې وه. په دې سیالیو کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبې کې کیږي د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان لوبډلې برخه لري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. ښاغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. د فنلند د جمهور رئیس دفتر وایي ښاغلی نینینستو دا ټلیفوني خبرې د دې لپاره تنظیم کړې وې چې په ناټو کې د خپل هیواد د غړیتوب د پلان په اړه توضیحات ورکړي. د فنلند ترڅنګ سویډن هم پر اوکراین روسیې د یرغل په پایله کې د اندېښنو په دوام په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه کړې ده. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا وبا خپرېدل په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسته تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا وبا له امله د 20 کسانو مړینه ثبت شوه. شمالي کوریا چې یوازې 13 چهار شنبه د کورونا وایرس لومړی پیښې تایید کړې ویلي چې په کورونا وایرس په دې هیواد کې تر 15 لک ډیر کسان اخته شوي دي. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته بدلو ده چې لک تر لګه 1,340 تنه روغ شوي او 20 کسان مړه شوي دي. د دې خبرونو تفصیل او نور مهم موضوعات د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلې او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام سبوک ادرس دی. داسې مهال چې نن د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 9 میاشتې پوره شوې او نړیواله ټولنه ترې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي، خو طالبان وایي اوسنی نظام کې د ټولو لوریو استازي شته.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته. زموږ کابینه د ټولو قومونو له استازو متشکله ده.
نن 2024 ورځ چې په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي. له همدې امله ګڼې کورنۍ مجبوري شوې چې د خپلو بچو د زده کړو لپاره په خطرناک لارو ایران ته واوړي. داسې مهال چې سیګار وایي ګډ افغانان د ګرانیو له امله ځان ته کافي خواړه نشي برابرولی، یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
کار غریبی نشته، پیسې نشته، د ماشین او موټرکم هم خرڅ کړي.
او د نړۍ وولو صنعتي هیوادونو له چین پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د شرای د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف د لاس اخیستو غوښتنه کړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه په دوی معنی مای کی ترشنه اسمان لاندې اونیز پروگرام خبريږي چې پرون ژوندۍ خبر شوی او نن به تکرار واوري. د طالبانو حکومت د سیمې له هیوادونو غواړي چې د نورو موضوعاتو پر ځای له دوی سره یوازې پر اقتصادي او نورو ګډو مسؤلیتونو ډیر تمرکز وکړي. دا څرګندونې ورسره تر هغه کې چې د ایران جمهور رئیس له طالبانو یو وار بیا د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته د ټول شموله حکومت جوړول د نړیوالې ټولنې له بنسټیزو غوښتنو دي، خو طالبان وایي اوسنی جوړ شوی حکومت یې ټولګډونه ده.
د ایران د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي دوی په خپل حکومت کې ټولو قومونو او جهتونو ته ځای ورکړی دی. ذبیح الله مجاهد بیگاله ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیمې له هیوادونو وغوښتل چې ډیر تمرکز دې پر اقتصادي مسایلو او همکاري وکړي.
زموږ په حکومت او نظام کې د ټولو قومونو استازي شته، د مکابینه د ټولو قومونو له استادونو متشکل ده. داسې تقسیم بندي لکه په تیر نظامونو کې د قومونو ترمنځ کې زموږ د ملي ګټو په خلاف دي.
ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تیره پنجشنبه یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه. رئیسی په هغه کانفرنس کې چې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ثانی هم حاضر وو، په افغانستان کې د داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه چې د ټولو قومي ډلو او سیاسي ډلو استازي پکې وي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې هم له طالبانو په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه. نړیوال ټولنې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره په څلورو اساسي شرطونو کې یو شرط د یو ټولګډونو حکومت جوړول وړاندې کړی دی. طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو مخکې پر تیر حکومت په وار وار د وټولګډونو حکومت د جوړولو غږ کاوه. ځینو انتقاد کوونکو ویلي چې طالبانو لا هم داسې حکومت نه دی جوړ کړی چې ټولې ډلې ټپلې سیاسي بهیرونه او ان ښځې پکې خپل ځان وګوري. دغو انتقاد کوونکو ویلي طالبانو تر ډیره حتی پر مسلکي څوکیو هم خپل ملایان ټاکلي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
راپورونه وايي ګڼي افغان کورنۍ د دې لپاره چې وکړي شي په خپل لون نور تعلیم وکړي د خطرونو په منلو سره ایران ته وختي. حخوا په ایران کې د یو خونځي مسؤلان ویلي چې د زده کوونکو د شمیر د ډیروالي لامل اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي. دا په تاسې حال کې چې نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره شوې.
د ایران په مشهد اشار کې د افغان کډوالو لپاره د یو غیر دولتي شونځي سرمعلم زینب سجادي ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د دوی په شونځي کې د نجونو نوملیکنه خورا زیاته سوې ده. یو 40 کلنې سجادي د بریتانیا میډل ایست آی خبرونې ته ویلي په سلګونو نوي زده کوونکي منلي چې ټولګي یې ډک دي. د هغې په خبره زیات وخت په ټولګي کې ځای هم نه وي او ځینې زده کوونکي په ولاړې خپل درسونه وایي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، نجونو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې تر شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې وکړي. طالبانو په وار وار ویلي چې دوی په دې اړه پر یوه طرحه کار کوي چې په عملي کېدو سره به یې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره سي، خو اونۍ او میاشتې تیرې سوې لا هم نجونو ته د زده کړې اجازه نه ده ورکول سوې. په ایران کې د افغان نجونو د تعلیم پر وضعیت د طالبانو د پوهنې وزارت زموږ له غوښتنې سره سره کومه تبصره ونه کړه، خو دغه وزارت تر دې مخکې ویلي چې د نجونو د تعلیم په اړه د دوی د مشرانو سلا مشورې روانې دي. نن یک شنبه په افغانستان کې د نجونو لپاره تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم د مخنیوي 240 ورځې پوره سوې. په مشهد کې د افغان کډوالو د خصوصي شونځي سرمعلمې زینب سجادي ویلي د دوی شونځی اوس په دریو شفتونو کې تدریس کوي او ښوونکي هم له اضافه کاري پرته حاضر سوي چې زده کوونکو ته په خپله خوښه اضافي تدریس وکړي. د دغه شونځي 80% زده کوونکي افغان نجونې دي چې هر میاشت په سلګونو نورې دغه شونځي ته د نوملیکنې لپاره ورځي. ګڼو افغانانو ویلي چې پر ډیرو خطرناکو لارو ایران ته وشتي چې هلته هم د ایراني ځواکونو له سختو چلندونو سره مخامخیږي. میډل ایست آی خپرونه ایران له هغو هیوادونو ګڼي چې هیڅکله یې د افغانانو اخراج نه دی درولی. ایران په وروستیو کې ادعا کړې چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته شاوخوا 1,000,000 نورو افغانانو دغه هیواد ته پناه وړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نه ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو اوري او سارون کې بنسټ وای په افغانستان کې ګڼ افغانان د ګرانیول کابل ځان ته کافي خوړنې شي برابر ولای. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو ادارو خبرداري ورکړې چې په افغانستان کې په ملیونونو کسان له بیوزلۍ کړيږي. روسي کې په افغانستان کې لوګه بیوزلۍ او د خوړو نه خوندیتوب هغه غوښته چې لنیمایي زیات افغانان ورسره مخ دي. په دې اړه راپور د زنیو بیوزلو کسانو په غږ پیل کړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو خبره شوې په کابل کې یو ډله بیوزل شت ښکاری چې د وچ ډوډۍ ترلاسه کولو لپاره راغونډسته ویدي. په ویډیو کې یو ترشکاری چې پر دغه شزو وچ ډوډۍ ویشي. ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې په افغانستان کې ورستر بلی د بیوزلۍ پراخېدو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو څارونکی بنسټ وایي په افغانستان کې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې د خوراکي موادو بیې یو څه ټیټې شوې، خو دغه بیې اوس بیرته په جګی دودی. که څه هم چې د څو میاشتو په نسبت د امریکایي ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه جګ شوی، خو په وروستیو ورځو کې ښکاري چې افغانۍ یو بیا د ډالرو په وړاندې په لوېدو ده. پرون یو امریکایي ډالر په څه باندې 8 افغانیو تبادله کېده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتیش ادارې یا سیګار پرون په یو ټویټ کې ویلي د خوراکي او نورو ضروري موادو د بیو بیا جګیدل د دې سبب سوي چې زیاتو افغانانو ته کافي خواړه ونه رسیږي. سیګار د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسیف په حواله ویلي په افغانستان کې د وړو بیه د تیرو 15 کلونو په نسبت 80% لوړه شوې ده. وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90% افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي. دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان وار لمخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی. د طالبانو ویاندویانو مخکې ویلي چې دوی د خلکو د بېوزلۍ ستونزه درک کوي او هڅه کوي چې په بازارونو کې د بیو کنټرول ته هم ځینې لارې چارې وسنجوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو په اړه د سیګار ادارې اندېښنه ښودلې ده. هغه اړه یو شمېر ولسي افغانان هم وایي ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. دوی وایي پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنېدو وړاندې دومره جدي او اقتصادي ستونزې نه درلودې، خو په خبره یې اوس له لوږې سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه اندېښنې ښودلې او آن د خوړو نړیوال سازمان تېره اونۍ وویل چې له نیمایي زیات افغانان د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د کابل ښار اوسیدونکو صبر وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د یوې دولتي ادارې مامور و او د وی اندازې تنخوا په لرلو یې ځان او خپل کورنۍ ته ښه ژوند برابر کړی و، خو اوس بیکار دی او له شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. یو شمیر نور افغانان هم له ورته وضعیت شکایت کوي. حمید هم په پلازمینه کابل کې ژوند کوي. دای چې د یوې خصوصي مؤسسې کارکوونکی دی وایي که څه هم په میاشت کې 8000 افغانۍ تنخوا لري، خو پر وخت نه ورسیږي چې له امله یې خپلې وکسیزې کورنۍ ته د یو وخت پوره خواړه هم نسی برابرولی.
کال ازو ماش شام ماش تو وقت زمان نشتا اتزل ماش بکم زی کار خور نشتا این شایگل ندی اکیسته
روست لحقی چی طالبان پر افغانستان واکمن سول در نریوالو مرستندوی هیوادون و بندیزون او در امریکا للوری در دغی هیواد دشتمنه و کنگل که دل در دیل عمل سول چی اقتصادی کرکیج را منستسی خو پا دی ورسته یوم یاستو که یوشمیر هیوادون و افغانستان سر دمرست و چطر واه او وی ویل چی دام رستی با در مواسسات و للاری پا مستقیم توگا تر ارمن و خلق و رسوی اغتصه چی یوشمیر ارمن کسانی در نرسیدو او غیر عدلانه توب ادا کوی در کندوز ولایت در چهارداری ولسوالی اوسیدون که داود شاوایی کچه هم رستی تارتیا لری خود روسه یه ندی تر لاسه کری
کمکونه شروع دی کمکونه نرسی کشد ارا عدلانه خونه ده پدی هم عدلانه نده چه غریب پاتی ده او بایخ دو بوجی دریب دو بوجی کمکون که او غریب تورو گلیو بوجیم نرسی
که زه هم طالبانو تازه په دې اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې د دغه مرستو د شفافیت ډاډ ورکړی دی د طالبانو حکومت دغه شان ویلي هڅه کوي چې په افغانستان کې بیکاره وګړو ته د کار زمینه برابره کړي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان په ګډون اروپایي اتحادیې او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو چارواکو او د سازمانونو استازو همدارنګه یو شمیر کورنیو او بهرنیو رسنیو د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت په اړه راپورونه خپاره کړي دي وړاندې ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې 18 میلیونه انسانان لومړنیو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او د 2022 میلادي کال تر پایه به 90 سلنه افغانان د بېوزلۍ ټیټې کچې ته ورسیږي دغه شان د نړیوال بانک په خپور سوي راپور کې بیا افغانستان ور له مخه د نړۍ شپږم بېوزله هیواد بلل سوی دی
په راپور کې مو اوریدل چې یو شمیر ولسی افغانان وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي دوی دا هر څه له دې امله ګڼي چې ګنې اقتصادي وضعیت یې د حکومت له جمهوري حکومت له نسکورېدو وروسته خراب شوی دی وړاندې له دې ملګرو ملتونو هم پر دې وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې خالص عواید هم راکم شوي او لایې د کمېدو ګواښ شته
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
افغانستان د باندې دا چې د نړۍ وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی سی ون له چین غوښتنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجي جګړې د مشروعیت بخلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف لاس واخلي د دې هیوادونو ډلې خبرداري ورکړه چې په اوکراین کې روانه جګړه کول شي د نړۍ په سطحه غذایي او د انرژۍ بحران ته لمن ووهي روسیې په اوکراین کې خپل غیر موجي جګړه د فبروري میاشتې پر 23 پیل کړه چې تر اوسه دوام لري
د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی 7 ډلې خبرداري ورکړ چې په اوکراین کې روانه جګړه کولای سي د خوړو او انرژي لپاره یو نړیوال بحران ته لمن ووهي داسې بحران چې نیستمن هیوادونه لا وګواشي د او لویو صنعتي هیوادونو ډلې پرون شنبه د غله دانو د هغو زیرمو د محاصرې د سملاسي لري کېدو غوښتنه وکړه چې روسیه یو اوکراین ته د انتقال مخه نیسي د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په حواله د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې د مخکښو ډیپلوماټانو د غونډې کوربنه ده ویلي چې په اوکراین کې روانه جګړه په یو نړیوال کړکیچ بدله سوې ده د هغې په خبره تر هغو چې د اوکراین د هغو غلدانو د آزادولو لپاره اقدام ونیسي چې د نړۍ د زیرمو پام وړ برخه جوړوي په روانو میاشتو کې به د هغې په خبره تر 500 میلیونو پورې خلک په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې له لوږې سره مخامخ سي جی 7 ډلې له چین څخه هم غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د روسیې جګړې ته د مشروعیت بخښلو لپاره د اطلاعاتو له تحریف او نورو ابزارونو له کارولو ډډه وکړي په همدې حال کې د فرانسې خبري اژانس په حواله د اوکراین د ماریوپول د فولادو په یوه فابریکه کې د اوکراین د راګیرو پاتسویو سرتیرو خپلوانو د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ غوښتنه کړې چې د اوکراین دغه محاصره سوي ځواکونه وژغوري دوی ویلی چې د چین ولسمشر د نړۍ وروستی رهبر دی چې مسکو یې خبرو ته غوږ نیسي د اوکراین پوځ ویلی چې روسي ځواکونه د اوکراین دویم لوی ښار خارکیف ته له ورڅیرمه سیمو د شاتک په حال کې دي او ګمان کړي چې دا د اوکراین په ختیځ کې د مسکو وروستی پوځي شکست وي په امریکا کې ډیره د جګړې یو څېړنیز مرکز په خپل وروستی ارزونه کې ویلي داسې ښکاري چې اوکراین د خارکیف په جګړه کې بریالی سوی وي او اوکراینی ځواکونه توانېدلي د روسي ځواکونو لخوا د دې ښار د کلابندۍ مخه ونیسي
پاتې لس دقیقې اجمل اندوسو تحلیلي موضوعات
له خبرونو ور اخوا
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دا خبرونه دی برخه ستړي مشي. په ورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې پلورل کېدونکي تیل نبی په سلو کې بي کیفیت دي. وړاندې به په دې اړه ریپورت واوري، ستاسو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغه مخکې راځي چې د قرقل د پوست صنعت په اړه واورو. یو مهال د قرقل د پوستکي مصنوعات د افغانستان له مهمو صادراتو څخه ګڼل کېدل. یوازې د کابل ښار په یو څنډه کې د قرقل د پوست د پلورلو شاوخوا سل دوکانونه وو، خو اوس داسې ښکاري چې د وروستیو بدلونونو سره په افغانستان کې ورو ورو د قرقل صنعت مخ په ختمېدو دی. نور په دې ریپورت کې اورو.
په کابل ښار کې د اندرابي واټ هغه ځای چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو پلورلو هټيګانې په کښته خوشمیرې په نشته حساب دی. دغه سیمه چې په همدینو مشهور ده څو هټيګانو ته دراپور جوړولو لپاره لاړم. او یا کلن حبیب الله له تیرو 500 کلونو راهیسې د قرقل پوستکي ګنډي. نو موړې وای دا سیورزي به وي چې د ډیر کار لامل به آن د سر ګرولو ته نوزګاری ده، خو اوس لزیاتې وزګارتیا ستړی شوی دی.
زموږ بازارونه ښه وو. د روژې په میاشت کې به مو تر نیمو شپو کار کاوه، خو اوس کار نشته. پخوا دلته یو سل شل دوکانونه وو، خو اوس یوازې 15 پاتې دي.
حبیب الله وایي ډیری د قرقل مسلکانو خپلې برخې ته تغییر ورکړی او لامل هم د ښه بازار نشتون دی. شیر هغه بیا بل هغه څوک دی چې د قرقل د پوستکي د ګنډلو کار یې پریښی او اوس د جامو پلورلو دوکان لري. په کابل کې د اندرابي واټ ځینې پلورونکي وایي یو وخت به د قرقل له پوستکي څخه د جوړ شوې خولۍ بیه شاوخوا 3000 افغانیو ته رسیده، خو اوس دغه خولۍ تر 2000 افغانیو پورې هم نه پلورل کیږي. لدې ورهاخوا د قرقل پوستکي بازار له افغانستان بهر هم تر ډیره کمرنګ شوی. په بلخ کې د قرقل پوستکي او صادرونکو صدیق الله مرادی د دې حالت لاملونه داسې بیانوي.
د قرقل د پوستکي صادرات اوس ډیر کم شوی. په خو بز موږ د صادراتو کچا 1 میلیون پوستکو ته رسیده او موږ اروپا ته هم صادرات نشو کولای.
خان شیرین سروریان بیا بل هغه صادرونکو دی چې بهر ته د قرقل پوستکي صادروي. نو موږ د دې برخې د بازار کمرنګ کېدل سیاسی تاهولات په ګوته کوي.
له هغه ورسره چې د اشرف غنی او عبد الله ترمنځ ناندروي راپور تر شوی، له هغه ورسره زموږ بازارونه خراب شول او ټول د خرابۍ په حال کې او سم بازار نه لرو.
اوس مهال په افغاني بازارونو کې د یو قرقل پوستکي به 500 افغانۍ ده. هغه پوستکي چې په خوابه زرګون افغانۍ قیمت درلود. د صادرونکو په باور همدا لامل دی چې یو شمیر مالداران د قرقل پوستکي په ځای خپل مال ساتي تر څو لوغه خې 2 روپۍ ترلاسه کړي. خدای چې د قرقل بازار ضعیف شوی او ځینې کسانو ترې استفاده کول د هغوی لپاره هم ښه خبر نه دی. د قرقل یو خوخون کای محمد اکبر:
ما از دورې جوانی که حال موی سفید است.
زل زوانی چې اوس پنګیره شو ایم د قرقل خولې نه استفاده کوم. قرقل هغه جامه ده چې انسان تخکولا ورکوي. یو کس چې خل لونګوي وهلی وي خوند کوي. هغه کسان چې قرقل استفاده کوي خخکاري.
ادمي کې قرقل میپوشه عین شی پس.
د قرقل ځینی کارون کې وای داسې وتره به جوړ شي چې دغه صنعت د سقوط مخاوني ول شي. د قرقل د صادراتو ریاست په دې اړه زموږ اړیکې را جواب نه کړي. په افغانستان کې د قرقل پوستکي له افغاني غالي ورسته دویم هغه قلم دی چې په نړۍ کې ښه بازار لري. د قرقل پوستکي صادرونکو په وینا په افغانستان کې د قرقل پوستکي د ځانګړو خولیو د جوړولو لپاره کارول کیږي. خوروپا او منځنۍ آسیا هیوادونو کې د خزینه او ژمنۍ لباسونو په جوړولو کې له قرقل نه استفاده کیږي. قرقل لوبخوا د افغان مالدارانو سوداګرو لپاره د عاید یو لوی سرچینه وه. قرقل دوري هغه بچی ته ویل کیږي چې له تولد وروسته وړاندې لدی چې مور یې بوی او یا هم وڅړي حلاليږي، او کله هم داسې کیږي چې د مور لګیډ راوستل کیږي او قصابان د دې لپاره چې د پوستکي ګولان او یا هم کولای خراب نشي دوري له تنه جدا کوي. د قرقل صادرونکو وای کداغه صنعت ته پامونی شیل رنه ده چې نګ دی راتلونکو کې د دې صنعت بازار به خل منځو لاړ شي.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
دا ورزګان وسیدونکو وای دا محل په دې ولایت کې د پلورل کیدونکو تیلو په سلو کې نوی برخه به کیفیت دي. د چاري موټر چلون کې او د کاروبارونو څښتنان لا غنو ستونزو سره مخ کړی دي. تفصيلي په ریپورت کې اورو.
د اورزګان ولایت هوسیدون کې وای په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخانیوي سلنه به کیفیت تیل او غاز خرڅیږي. دی وای دغه چاري خلکو ته د روغتیاي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ شار وسیدن کې سپول افغان چې د کندهار او روزګان پر لوی لار موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب ټول لاملې موټر دوه ځله ورته ماشين جام کړي او فلکونه افغاني زیان ورته اړولې دي. دی وای اوس یې بيخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځل لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری تور ته بارول کم نه دی وروره دا چیل غلط تر کړی دی پارسنګانې باندې بل گاش می بیا ورور پارسنگان ور واچول پلکان می ور بدل کړله چې مټر م پریوال وړه نسخه ته لیو کرهار به کوي شو زنانه بر سره مریضان بر سره پر وړه به می تا کړله بیا م مټر خېجوي نو ته نقصان اول ماته کړی دی خامه خې ورور شل زره توان ماته رسول دی زه مټر چلو ما غټ نه د پکړې برته په مټر مصرفو.
بلوري ته بیا روغتي کارپوهان هم وای چې د بی کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي. افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي. د اورزګان ولایت هوسیدونکو وای په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی. د ترینکوټ شار اوسیدونکو زبی الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ شي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي خو وایي چې ډالر کښته شي لس سنټه یې هم نه کښته کوي.
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دی په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدل مقصد په خوا په 15 بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کې بیا به لاغه ماغه داس تیل دی چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې مسکله ته وراچي کې مټر ته وراچي کې بل چې ارشي ته چوراچي دا شی ځانمن کې خراب یې نو تیل ډیر ران کړي دی او دا سمور ته د مشران د لاس د تیل ګران شوی دی ولې زکه چې تجارت مداس د غلري چې شی کله پور
د اورزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې په دغه ولایت کې د شاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی. د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والی ویان محمد آصف ازادي راډیو ته ویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بې کنټرول او د کیفیت څخه څارنه وکړي. نموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو د غستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتي په اړه به څېړنه وکړي. د اورزګان ولایت دغه اوسیدونکو پر داس مهال د بې کیفیت تیلو او غاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بې شاوخواوی افغانی ده او دغه راز د یو کیلو غازو به شاوخوا سل افغانی ده.
وسم ستاسو د پیغامونو نو بتره ورسید بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترغلی څو په دې خبرونه کې راخلو.
زګل احمد د هلمند ولایت ناصراج ولسوالۍ څخه زما د غرزو د اسلامي امارت څخه چې د غټ عمومي روډ چې دوی مینونه پکښ پټول دوی خراب کړي او وس پرغه سربیره باندې جوړي هم نه کډیه د هر ځای چې ورسه کډیه پکښ کې د کډاغټ موټرانی کډا کوچنی موټرانی ګرد راځي پکښ مشل ټکرونم دغه د لاسه کیږي د کډیه سمټر نه سیړوي واخوا ته وبغل ته یو لپاره کډیه نه ورس کډیه سره ورسی د شک سره مشل ټکر سي دا خودی خراب کړی مې نه خودی پکښ پټ کړی دی وس خودی پروا کم دی وا کم د دوی په لاس کې دی دا ول نه جوړی دا ول د نمبر نه جوړی
پکتیکانه سې پلا په خبري کوم د موږ غشتنه دی په افغانستان کې دی طالب چارواکو چې دا د سينور دی اته نور دی باید لنړیوالو سره لاس یو کې یو مثال نور وطن دې تر بترال کې پرې نش دی ځکه چې په افغانستان کې نن سبا په فکر به کې اوچ تر رسیدلای دا او خلک به خلستونځو سره مخ دي نور کچيري مثال د دغه نور دوام چې ورکی د خپل مبارزې ته شاهدی کومه کړې ده چې مثال د شزو په اعلی تر او تر خواله کې او درنګ مثال نور نو د ځان ورکی او ځان ته دشمن په سیزا په کوي په افغانستان کې د افغانستان خلک نن سبا دی وی ډوډۍ مړی په ارمان کې دي کڅوک کسي ماج د مر الله سو تکي ورکی نو بیا خلک دي په زیدرا لټیز نو دا به ډیر ښه خبره ایسې دی مثال نور د وطن ته وګوري او د افغانانو د ژوند او ژوندۍ ته وګوري ټول در بدر حل ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پردیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سي شميره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 څلورويشت دوه سوه یو، شمیره بیا تکراروم، صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو.
اته بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي په افغانستان کې د روان کړکېچ له امله د پوهنې برخه له خلکو هیره شوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ پرون په یو ټویټ کې ولیکل، تر دا مهال 19 میلیونو ډیر افغانان د لوګي لستون ځخه کړیږي. ملګرو ملتونو داسې مال په افغانستان کې د پوهنیز بهیر په ټکنې کې دوه اندېښنه ښایي چې طالبانو له نه میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. نن د می 15 د کورنۍ نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي، د لا هم د هغو والدینو او ماشومانو په اړه فکر کوي چې خپل ورستیو سفرونو کې ورسره لیدلي او ژوند د جګړې ځپلای دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې کورنۍ یا فامیل پکې د ژوند یو بنسټ بلل کیږي، خو د تیرو لسیزو اوږدو جګړو دا بنسټونه له ډیر زیان سره مخ کړي او ان کورنۍ د پاشل کېدو تر دورشل رسولي. د ننګرهار مرکزی روختون وایي په ورځ کې اوسل شل ځوانان په خپل خوخه د وینې ورکولو ته ورزي. د دې روختون د ویدي بانک مسؤلانو پرون رسنیو ته وویل دا وینه په اوسط ډول په تلسمیا او نورو ناروغیو 50 اخته کسانو ته ورکول کیږي. افغانستان تر ولس کلونو د فوټبال کم عمره لوبډلې پرون د ازبکستان په مقابل کې شپک د صفر پر وړاندې ماتې وخوړه. دا پروانو سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه، خو د جمعې په ورځ بیا له قرغیزستان سره خپل لوبه یو یو مساوي کړې وه. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي په ناټو کې د فنلند د غړیتوب هڅه یو اشتباه ده. خغلی پوتین دا خبره د فنلند جمهور رئیس ساولی نینستو سره ټلیفوني خبرو کې مطرح کړې ده. د کرملین د اعلامیې له مخې په هغو ټلیفوني خبرو کې چې دواړو مشرانو پرون کړي، جمهور رئیس پوتین ویلي روسیا فنلند ته کوم ګواښ نه پیښوي. او د شمالي کوریا مشر وایي د کورونا او باغ پرېدلې په هیواد کې د یو لوی تحول سبب کیږي. کیم جونګ اون پرون شنبه ورسره تر هغه د خبرو وکړه چې په دې هیواد کې د کورونا او باغ له امله د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. د شمالي کوریا مرکزی خبری اژانس پرون راپور ورکړی چې 1,340,340 کسانو ته بدلول ده، چې لږ تر لږه 1,340 تنه روغ شوي او 21 کسان مړ شوي دي. مننه چې را سره یاست. پاتې وخت تر شنه اسمان لاندې زموږونی خبرونه چې پرون ژوندۍ بڑا باندې خبره شوی و چې دې وی برخه تکرار وري.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم. او درنو میلمنو، د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت وروستي فرمان د نن په هواد او بهر لوی عکس العملونه پارولي، تر دې چې د ملګرو ملتو امنیت شورا په یو خاصه غونډه کې اوربندي خبري وکړي. په یو تازه خبرګون کې د وسترو صنعتي هوادونو یا جی 7 بهرنی چار وزیرانو ویلي دي چې دوی د طالبانو لخوا په خزو باندې لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن او اوربندي خوښنی دي. و صنعتي هوادونو کې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایتالیا، جاپان او امریکا هم شامل دي. په غونډه کې او اعلامیه کې د اروپای اتحادیې چې ووښت هوادونه پکې شامل دي لوی استازي هم برخه اخیستي. درنو اوریدونکو، د شنه اسمان لاندې پروګرام په دې برخه کې د طالبانو لخوا د حجاب د فرمان او په شریعت کې د حجاب اړه غیګو میلمانو مې دي محمد صادق عاکف مهاجر د امر بالمعروف و نهی عن المنکر د وزارت ویانز، مولانا صدیق الله فدایی د اروپا د امامانو او دینی علماو د انجمن غړی، او همدارنګ ډاکټر فضل غنی همکار د نهضت العلماء د رهبری غړی. گرانو میلمنو ته خراغلاست وایم. اول به مایکروفون مهاجر صاحب ته ورکړو. مهاجر صاحب، فرمان کې راغلی دی په متن کې چې په افغانستان کې 99% کې میرمنې حجاب رعایت کوي، نو دا فرمان یعنی یوازې د 1% ښځو لپاره صادر شوی او موږ وینو چې څه سخت غبرګونونه او نتایج لري. مهرباني.
افغان میرمن احمد حجاب پر آدمی اور یواز یو فیصد دی آغا ہم سنتے رہا تھا پورے چھ پکاریات کے بے حجابی شتم لری چونکه افغان ټولنه یو اسلامي او سنتي ټولنه ده او دلته زموږ په ټولنه کې که هم په تېره شل کلنه دوره کې زموږ د خویندو او زموږ د ځوانانو د لارۍ لپاره ډېرې پروژې او ډېرې برنامې په کار واچول شوې، خو بیا هم اثر یې ونه کړ. طبعا یو څه دلته شل کلنه دیموکراسي وه، شل کلن اشغال و، او پردي فکر لپاره کار کېدل و، یو څه به اثر خامخا کړی وي. نو د همغې له امله د اسلامي مارت د مشرتابه امیرالمومنین حفظه الله لورې د حجاب په اړه باندې فرمان راغی، د امر بالمعروف وزارت دا دوستار وټوله چې دا فرمان تصدیق شي.
مهاجر صاحب، آیا دلته د دغه فرمان په صدور کې د فقه الاولویات چې د اسلامي نظام اصل دی رعایت شوی که نه ده شوی؟ د یو فیصد
کې حجاب فرض ده او بې حجابي حرام ده او فرایض په اولویات کې دي. نو چونکه زموږ وزارت مذهبي چارې پر مخ وړي او مذهبي عمر پر مخ وړي، د شریع احکام او تطبیق زموږ دنده او مسؤلیت ده. په دې کې هغه شیان چې کول فرض وي او ترک حرام وي هغه په اولویاتو کې د همدې اقله د حجاب په اړه باندې فرمان هم راغلی.
مننه عاقف صاحب. داسې ویل کېږي چې وزارت امر بالمعروف ځینې هغه دندې ترسره کوي چې هغه اصلا د داخلي د وزارت او د اوقافو د وزارت اختصاص دي. مثلا امر بالمعروف پخوا او لو پیړی رئیس د وزارت اوقاف مسولیت، او چیرې منکر وي، منکر په قانون کې تعریف شوی دی او هغه د پولیسو کار دی چې منع کی. نو تاسو خپل دغه مسؤلیتونو ته څنګه توجیه ورکوي؟ آیا تناقض نه دی دغه دوه وزارتونو سره؟
اسلامي نظام کې امر بالمعروف تر ټولو لوړ او تر ټولو مهم اداره ده. دا له اوس نه د مخکنه اسلامي نظامونو راهیسې موږ د امر بالمعروف ادارت په همغه حج او اوقاف وزارت باندې، په همغه کورنۍ چارو یا نور وزارت په دې ټولو باندې دنده د دې لري چې هلته هم اقامه د معروف او اداره د
بل خبره دا ده چې فرمان وایي بدن چې په هر جامه پټ کړل شي حجاب ګڼل کیږي، خو چې باریکه یا څنګه نوي. دلته یو لوی مسله پاتې ده او هغه دا ده چې فرمان کې په صراحت نه دی ویل شوی چې د بدن کومي برخې حجاب دي. آیا مخ په حجاب کې راځي مثلا کنه؟ آیا لاسونه دواړه راځي په حجاب کې کنه؟ دلته ډیر تمرکز په ساتر شوی ده، نه په مستور باندې. که چیرې دغه وضاحت ورکړل شي چې د بدن په حجاب اسلامي شریعت کې په حجاب کې بدن کوم اعضاء راځي، نو بیا به ښځو ته آسان وي چې په هر جامعه پټوي پټدي. مهرباني. واضح توګه باندې راغلي دي
فرمان کې چې کومه د فرمان د حجاب تعریف کیږي. تعریف ته حجاب کې ویل کیږي چې حجاب هر هغه جامه باندې چې په دینه مستوره وي، او تنګ او باریک نه وي. لاندې د حجاب په ډولونو کې چې راځي، هلته وایي چې سترګې ښکاره وي، یعنی مخ هم په حجاب کې راځي، مخ هم باید چې پټ وي، د وجود دروازه هم پټ وي، سترګې پکې ښکاره وي. هغه کې څه مشکل نشته، ځکه د صحابیات چې وي اوري به اواز وستر دراوسته دی او دلاره د لیدلو لپاره نور به ټول ځان پټو حجاب کې د عامه شریعت په کتل سره د کدي مخ هم په حجاب کې راځي او باید چې پټوي ترګه کفراجي تر دې چې لار ویني او د لار کې د مشکل سره مخ نشي، هیڅ کوم مشکل نشته.
تشکر ډیر مننه رب شو میلمنو ته. فدای صاحب، مولوی صاحب، تاسو د مهاجر صاحب خبرې واوریدي. هغوی وایي چې حجاب فرض دی او که چیرې نقض وشي نو حرام دی، نو ځکه وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر ورباندې تاکید کوي. ستاسو نظر مهرباني وکړي.
ډیر مننه او سلامونه او احترامات عاقف صاحب ته، مهاجر صاحب ته، او نورو میلمنو ته، تاسو ته او اوریدونکو ته. دا یو مسله ده، د حجاب مسله لکه څنګه چې عاقف صاحب وویلې یو شرعي امر دی، د هغې تطبیق لازم دی. لیکن دا چې په څه شکل او په څه کیفیت سره حجاب تطبیق شي، هغې کې تر اوسه پورې دی امت دی علماء و ترمنز باندی یو واحد موقف نشته دی، ځکه چې تعریف مثلا عاقب صاحب وویلې چې یوازې سترګې اغشي، لیکن د امت اکثره علما وایي چې مخ او لاسونه چې دی په حجاب کې نه راځي، ځکه چې دا صحي او بدني تکلیفونه د ښځو د قشر دپاره هغه کوي، لاره نشي لیدلې مثلا په تیاره کې که روان یي داسې یو هغه یي. نو دغه مسایل چې دي ټول یو مشکل دا دی چې په اسلامي اصولو کې اجتهاد کې اجماع د امت ته او اجماع د امت تر اوسه پورې په دغه مسله کې د څو قرنون رادیخوا اجماع د امت نه ده شوې چې مسلمانان سره راټول شي او یو واحد موقف ونیسي. او دغه موقفونه چې مختلف موقفونه دي اسلامي دنیا ته زیات ضرر کړی دی، ځکه چې دوی اوس په غربت و فقر و بعضې احتیاجاتو کې ژوند کوي، نو هغه فقه الاولویه چې ورته وایي چې موږ یې دلته په غرب کې د مسلمانانو سره همیشه ورباندې غږیږو دې مسایلو کې. لیکن اسلامی امارت علما لري، پوهان لري، مشران لري، زه په هغې مسله کې ډېر څه نشم ویلی، لیکن عمومي په اسلامي امت کې دغه ترتیب سره چې هغه یي نو امکانات یې د ډېرو علماو د خوا ځینې چې چادري باید سړی واغوندي هغه امکانات یې دوی هغه کوي.
څه کوي امکانات یې؟
یعنی دوی دغه امکانات چې بالکل مخ پټي او چادري چې دغه جالکه ورسره یې او خزه ونه شي کولای چې لار وویني دی سره هغه دي
مخالف دي.
مخالف دي.
فدایي صاحب بل خبره دا ده چې په حجاب په مسأله کې د احناف د فقه النظر دا دی چې لاسونه او مخ په حجاب کې ناراضي مګر په صورت د فتنه کې ک په دې باره کې وضاحت ورکړي.
نو فتنه خو چې د انسان سره انسان همیشه د پیغمبر د زمانه نه راځي، خو پوری د حدود او تطبیق او هغه چې وو د سینه دی چې انسانان ټول بی ګنا دي. فتنی امکانات شته دي، لیکن اوس لکه تاسو چې وویلي چې 99% د افغانستان د ټولنې ټول دغه خلک چې دي پر رضاکارانه توګه باندې حجاب مراعتوي، دوی د دین او د مذهب او د کلتور یو جز دی. نو په اوسنیو شرایطو کې چې د افغانستان ټولنه د بین المللي او جهاني چیلنجونو سره مخامخ دي، زه فکر کوم چې په دغه 1% خلکو باندې دغه سیاغه کول چې د هغې نه جنجالونه جوړیږي هغه جوړیږي هغه دي. لیکن د افغانستان اکثره ټولنه چې 99% خلک دي هغوی د حجاب مراعات کوي او د حجاب مسایلو ته رسیدګي کوي. لیکن موږ په یوه مدرن نړۍ کې چې اوسیږو، نو باید د ښځو او د حجاب هغه کوم هغه چې دي چې په هغې باندې د امت اجماع یي د احنافو د مذهب نه چې لاسونه او مختنی هغه شوی دی په هغه ترتیب باندې که تطبیق شي، نو په جامعه او په ټولنه کې به اسانیګانې منځته راشي.
مننه فدایي صاحب. ډاکټر صاحب فضل غنی همکار سره دی. ډاکټر صاحب ډېر وبخې چې ډېر ځان پاتې سوی. عاقب صاحب اشاره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې پیوسته کوشش شوی دی چې په فکری برخه کې کار وکړل سي او د افغانستان د ټولنې فرهنګي ارزښونه زیانمن کړل سي. نو دوی ځکه اقدام کړی دی چې د دغو ارزښونو د بیا پیاوړتیا لپاره اقدامات وکړي او د حجاب په باره کې سیو اقدام کړی دی. تاسو نظر څه دی چې آیا واقعا په دې تیرو شلو کلونو کې منظم د افغاني کلچر او اسلامي کلچر د تضیف لپاره په افغانستان کې کار شوی کنه؟
سلامونه تاسو ته، استاذ درنو ملمنو ته، عاقب صاحب ته، فدایي صاحب ته، ټول اوریدونکو ته. البته د تیرو شلو کلو په دوره کې که څه هم یو څه هڅې یا کوششونه د زینو خاصو محدودو کړیو د خوانه وجود درلوده چې ترڅو
هغه خپل فرهنګي او یا خپل کلتوري اثر واچوي د افغانستان په ټولنه باندې. خو تاسو ټول په دې باندې ښه پوهیږي چې الحمدلله د افغانستان ټولنه مسلمانه او یو سنتي ټولنه ده. د دغه شلو کالو په جریان کې ډیر اسلامي، ډیر دینی او ډیر کلتوري قوي فرهنګي مراکز هم په افغانستان کې فعال وو، او علماو، پوهانو، دعوتګرانو د افغانستان د مسلمانې ټولنې د اصلاح او د هغې په دین پوهونې باندې البته کارونه کول، چې په دې ټولو کې د خویندو تربیت کېده، د نارینهو تربیت کېده. په سلهاو سلهاو خویندې الحمدلله د قرآن حافظانې شوې دغه شل کلنې دوره کې، په سلهاو سلهاو خویندې ماسترانی دی په اسلامي علومو کې، په سلهاو سلهاو خویندې دکتورانی لري په اسلامي علومو کې. او دغه ټول د دې ښکارندوی دي چې صحیح ده که چېرته فرض کا یو څه محدودې حلقې د خاصو مقاصدو او اهدافو دپاره په افغانستان کې کار کوو، کیدای شي دغه کار به اوس هم وي، لیکن ډیر داسې او ډیری داسې مراکز وجود درلوده چې هغوی د افغانستان د د د د فرهنګ، د دینی هغه ارزښتونو دپاره ډیرې سرخندنې او ډیر کارونه او ډیر فعالیتونه یې کړي دي. ډیر قوي مراکز یې البته ایجاد کړي دي چې البته اثرات یې موږ تاسو ګورو په خپله د کابل په ښار کې په سلګونو سلګونو د انجونو مدارس و، دینی مدارس و، قرآنی حلقات و، د حفظ مسابقې وي چې تقریبا په هر کال د رمضان المبارک په میاشت کې په لسګونو د قرآن کریم مسابقې کې دی، او په دې کې د خویندو دپاره جلا البته پروګرامونه و. یو څه چې زه باید هغه باندې تاکید وکم هغه دا دی چې د اسلام مبارک دین دا د وسطیت دین دی، ته یې کې نه افراد شته او نه هم تفرید شته. د حجاب په مسأله کې البته د احنافو هغه موقف معلوم دی، او تقریبا څلور واړه اهل سنت ائمه په دې باندې البته سره تقریبا متفق دي، او د امام ابي حنيفه رحمه الله هغه قول ته تقریبا ترجیح هم شته د جمهور علماو په نسب باندې، چې ابن حبيره وايي چې امام ابو حنيفه رحمه الله وايي چې وكلها عوره الا الوجه والكفين والقدمين. امام شافعي وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها، او امام احمد وايي چې كلها عوره الا وجهها وكفيها. نو تقريبا دا مشهور اقوال دي چې په دې کې د مخ پټول او د لاسونو پټول، حتی چې کله رسول عليه الصلاه والسلام د کفین په اړه باندې د عدم عورت والی تعلیم ورکو، نو تقریبا په نیم مړوند خپل لاس کې خود چې الا هاذا، یعنی نیم مړوند پوری دا عورت نه دی. نو په دې اساس باندې بهتر ده په اوسنی شرایطو کې لکه چې مخکې فدایي صاحب اشاره ورته وکړله، ځینې حالات دي چې باید موږ تاسې مسلمانې ټولنې په هغې باندې دقیقا سوچ وکړو، دقیقا په هغې باندې فکر وکړو، او حالاتو ته وګورو چې یو کار دی چې د هغه یعنی ضرر امت ته، د هغې ضرر ملت ته نسبت نفع ته ډیر دی. نو چې کله هغه کار چې ضرر یې ملت ته او امت ته او اسلامي دعوت ته ډیر وي، نو واضح خبره ده چې باید په هغې باندې ټینګار ونه شي، یعنی په هغې کې افراط نه دی پکار. اوس که چېرته مثلا ښځې دوی خپل مخونه هم پټ کړي او خپل لاسونه هم پټ کړي، نو تاسو ګورئ چې دلته هغه تعلیمي روند، هغه کاري روند او په ټولنیز ژوند کې د دخیلوالي دغه ټول مسیر تقریبا متضرر کیږي. نو په دې اساس باندې فقهای کرامو خپل موقف تقریبا په سلونو کاله مخکې په دې اړه واضح کړی دی، او لازمه ده چې هماغه وسط لاره انتخاب شي، وسط لاره غوره شي، تر څو موږ تاسې له یوې خوا نه وکولی شو د اوسني عصر د تقاضاو سره مطابق خپل اسلامي او ديني ارزښتونه وساتو.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. مهاجر صاحب تاسو د ډاکټر صاحب فرمایشات وابریدل غوی نظر وړاندې کړ چې د حنفی فقه په اساس وجه وکفین یا لاسونه یا مخ په حجاب کې نه راځي. حال دا چې ستاسو فرمان ویلي دي چې ښځې داسې حجاب یا داسې حجاب غوره کړي چې بغې کې تناسترګې ښکاري. د تاسو استنباط د دغه فرمان یا د علماو د طالبانو استنباط په کوم اساس وو؟
دا چې د احناف قواعد مخکې پدایي ته ویلې چې احناف هغه احناف چې د مخ متوالی هم په حجاب کې داخل نه بولي او پټوالی وی هم وای چې د فتنې په وخت کې دا چې موږ د څوار لسو کال د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم یو او اوس وخت د فتنو ده. نو په دې وخت کې هغه احناف چې کوم وای چې مخلو ډول په ډول په حجاب کې نه دي وی هم په دې قائل دي. دویم متأخرین احناف د ټول اتفاق په دې باندې ده چې مخ باید چې پټ وي او مخ په حجاب کې راځي. دریم ډاکټر صاحب ویل چې او مات ټول علماء یا څلور علماء مذاهب نه امام احمد بن حنبل صاحب، امام شافعي صاحب او امام مالک صاحب وی مخ په حجاب کې بولی. یوازې احناف یو قول شته. او دویم دا چې هغه حدیث چې کوم راځي عن عائشه رضی الله عنها ان اسماء بنت ابي بکر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فاعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لم يصح ان يرى منها الا هذا وهذا. يا وقت اسماء انها د نبی اسلام بشینه او د عائشه انها خور و هغه په نبی اسلام ترغله تقریبا د نرم باریک جامې به نبی اسلام مختره والا ورته دي چې اي اسماء کلا خزه بالغ شي نو بیا دغه نم یواز الله سو مخ ښکارا شي. دغه حدیث ابن عثيمين زید بللی ابن ملاقم معلول بللی او ابن قطان
مهاجر صاحب بخنه غړم بخنه غړم کچېره تضعیف او تصحیح د احادیث لار شو بیا بس ډیر وګدیږي. حتی دغه تاسو ستو او تاسو ستو وویل
صحیح کوالی په اړه باندې د عائشه رضی الله عنها قول توردم. عائشه رضی الله عنها چې کله موږ نبی صلی الله علیه وسلم سره حج ته تللو نو موږ ته چې نور صحابه را نږدې شول موږ به مخونه پټ کړل یعنی موږ په حجاب کړه او چې کله به موږ له صحابه لرې شول بیا موږ مخونه لوس کړل. دویم د قران حکم ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم د نبی صلی الله علیه وسلم د بیانو په اړه باندې الله تعالی وایي د صحابه ته وایي چې اذا سالتمو نمتان فاسالوهن من وراء حجاب کله چې تاسو دې بیانو نه د امهات المؤمنین نه پښتنه کوله د حجاب تر شا پښتنه کوي کوي مخامخ باور دي سره نه دي چې د امت مین دي اغه نه د نبی سره د نبی اسلام بیان د امت مین دي. او دا چې څوک وایي چې اوسنۍ زمانہ مودرن زمانہ ده نو په دغه زمانہ کې باید موږ ټکنالوژي ته وګورو دې ته وګورو. حجاب نه د ذکر سره پوزیټ نه کید کړه حجاب نه لکور وطن سره پوزیټ نه کید کړه حجاب نه تجارت سره پوزیټ نه کید کړه هیڅ سره حجاب مشکل نه لري. ډاکټر ته ویل چې د لارې مشکل په دای څه ومه ویل ان ته موږ ویل چې صحابيات هم دا ټول کې اثر غوښته کاره ته موږ ویل چې
ترګه ښکاری پروانه لري. مننه مهاجر صاحب. ډاکټر صاحب همکار د مهاجر صاحب سرګندونې مو ووریدلې. اول به فدای صاحب تورسو. فدای صاحب ستاسو نظر څه دی چې مهاجر صاحب وایي چې اوس زمانہ د فتنې ده او اگر چې احناف ویلي چې مخاولاسونه په حجاب کې نه راځي خو بیا هم چون زمانہ د فتنې ده دغه فتنه کو واضح کې ده څه معنی؟ آیا واقعا څوک حکم کولای شي چې دا اوس زمانہ د فتنې ده په وخت کې فتنه نه و او دا حکم څوک یې دا علما کوي دا خلک یې دا څنګه استنباط
کوي؟ ما مخکې اشاره وکړه چې بعضي مسائل چې دي پس دینه چې د مسلمانانو د خلافت انحطاط شروع شولو دغه اجماع د امت چې وس نشته ده دغه حالات روسه پورې نه ده ډکه شوی. نو اوس که وویو چې یو اشاریه و میلیارد مسلمانان په نړۍ کې ژوند کوي او د افغانستان نفوس چې د 15 میلیونه نفوس دي نو پا په ډیرو اسلامي ممالکو کې خزي حجاب مراد کوي، یعنی دغه دی اسلامی امارت بعض احکام یا بعض حکومت چې صادر شوی دی په اسلامی نړۍ کې د دوی د انزوا سبب ګرځېدلی دی. یعنی د اسلامی امت توقع دا و چې د اسلامی امارت په حاکم کېدلو باندې یوازې د افغانستان نه بلکې د امت مشکلات حل شي.
مننه فدای صاحب. ډاکټر صاحب همکار مخکې تاسو د ماجر صاحب سرګندونی واوري د غوی په حادثو حواله ورکړه او دا هم ویل چې په حتی په احناف کې هم د مخ او د لاسونو پټول چې فتنه وي په صورت کې حکم سوی دی، ستاسو نظر او بل دا چې دا فتنه څوک حکم کوي چې اوس زمانه فتنه ده که نه ده؟ ځکه ویل کېږي چې فتنه هغه صورت کې ده چې چیرې یو کس دومره ښایست او جذابیت ولري چې که څوک ورته وګوري هغه مفتون سي ورباندې. دا نظر وړاندې سوی چې هغه په مفتون سي او داسې نه دی ویل سوی چې ټوله جامعه هغه په فتنه کې ده. که چیرې بده باره کې لږ وضاحت ورکړي مهرباني وکړي.
جناب عاکف صاحب، واقعا حدیث شریف ته اشاره وکړه چې د حضرت عائشه رضی الله عنها نه روایت ده، کان الربان یمرون بنا ونحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، دې حال کې چې موږ البته احرام درلوده. په دې اړه باندې تاسو که دقت وکړي، قاضي عیاض وایي چې لا خلاف ان فرض ستر الوجه مما اختص به ازواج النبي صلی الله علیه وسلم، دا د مخ پټول دا د ازواج النبي صلی الله علیه وسلم اختصاص دی، دا البته دا وینات نور در مجموع په نساء العالمین باندې البته بالخصوص د احرام په وخت کې حتی واجب دی چې باید مخ پټ نه کی، لکه څنګه چې په سړی ته لازمی ده هغه باندې واجب دی چې باید سر پټ نه کی، خزه باید مخ پټ نه کی. علماء وایي که چیرته مخ دی په احرام کې پټ کی باید فدیه ورکی. همدارنګ آیت شریف چې راضی ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، حضرت عبدالله ابن عباس ما ظهر منها الوجه والكفان وای چې امذغ ما ظهر منها دا زین ما ظهر منها الوجه والكفين دي، چې تقریبا الدرر المنصور في التفسير بالماسور، تبری، ابن کثیر، جساس، قرطبی، بغوی، ابن العربی، خازن، سیوتی او گنو نور و مفسرون و علماء ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، هغویوی چه دا ما ظهر منها کم چشه دی امده غخپلا مخ دی او کفین دی او ظهر القدمین دا احنافو پنزبان دی.
ډاکټر صاحب همکار، چون څو محدود دقیقې پاتې دي او عاکف صاحب ته به هم ورشو که تاسو دغه بحث جنبندی کوي مهرباني.
البته چون تاسو هم مخکې مهرباني وکړله دا مسأله البته د علماو ترمنځ اختلافي مسأله ده، لیکن جمهور علماو په اساس د همدې چې الدين هو اليسر، دين اساني ده، دين سختي نه ده، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فدي اساس باندي او بلداچي وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، او بلداچي ده اسلام خاصيت او ده اسلام خصوصيت وسطيته، هغه نه پكي افراط تزايشته او نه هم پكي تفريط تزايشته ده، او د رسول عليه الصلاه والسلام هم وینا د چې تاسو بشیر ولا تنفروا، تاسو کوشش وکي خلکو ته تبشیر بالخير ورکي، او خلک مو متنفر کوي د دین سره، د خلکو حساسیتونه مره پاره وي د دین سره. نو په دې اساس باندې زما خلاصه د دې دغه دا د چې راځي چې د اسلام په وسطیت باندې کار وکو، او امر بالمعروف والنهي عن المنكر د هغه روش نه کار واخلي چې هغه واقعا د اسلام وسطیت هغه تثبیت کی. او زه فکر کوم په دې سره به نه موږ تاسې په یو څو محدودو هیوادونو کې بلکې کېدای شي د ټولې نړۍ په سطح باندې استقبال شو او د ټولې نړۍ په سطح باندې ومنل شو.
مننه. عاکف صاحب که تاسو څه ویل غواړئ فقط یو دقیقه پاتې ده مهرباني وکړئ.
درسته با پیدای سب دوارو یو برخه که خر اولاندیزو که چه مگ باید سپا همه پا هایی بندی کارو که خو مگ دا تصمیم لرو او کرای مودا ترده مخی مهم همه پا هایی کرای لدیو روست هم تصمیم لرو دا همه پا هایی لپاره سیمینارو نا با...